ماشاءالله ډیو دازم تاسو کوربه اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. کومېرم خبرونو سرټکی د تورخم سوداګرو په پاکستان او افغانستان غکړې چې دوړخیزه تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. د ورغزو سیدونکو د سیمې د فعال نجیب ورغزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. په ترکیه کې جنگیدونکو کورد وسلواله ډلې اوربان اعلان کړي. او زه خبرونو تفصیل د تورخم سوداګرو پر پاکستان او افغانستان غکړې چې دوړخیزه تجارت دی له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 28مه مشالي دوته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. د ویل دوړو هیوادونو باندې موږ غکبو چې خپل منځي ټول ستونزې د خبرو تر لارې حل کړي او تجارت ته د هر سیاسي او امنیتي لانجې نه لري وساتي، ځکه چې د سره په زورګونه ورنۍ تړلې دي. تبر سال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارا لا هم تړلې ده. په ټرمینل کې لزګونه مالک دونکو گاڑی سار پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي چې لرسنۍ سره د خبرو اجازه نه لرله د پروري په وشتمه د نومنه خولو په شرط مشالې ډوتول چې د وره بیا پرانستو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره شوی. پاکستانی ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په یو وشتمه په سپری نقطه کې په لانجمن ځای کې پوستې جوړولي. بلخو په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بے خبرداري لار تړلې. د بر جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له ټانګ څخه لدې ته د خپلو دفترونو په منتقلولو یې کار پیل کړی. د لدې سیمې مرستیال کمشنر انیس الرحمن نن مشالې ډوته وویل چې په لدې کې د ضلع انتظامیه د دفترونو لپاره به خپله ودانۍ جوړوي، خو د په خبره دوی اوس هلته په تحصیل ودانۍ کې په عارضي توګه د دفترونو لپاره بندوبست کوي.
زر لاداتا وو دریمی او پلاداکش دی ضلع هیډ کوارټر تعمیر کول دی پورا فند منظور شوای دی. پلاداکش وو دی ضلع هیډ کوارټر جوړیږي او دا وخت دی تحصیل لادا عمارت وو دی ضلع انتظامیه دفترونه مرکز وی.
دبرځال کدا چې د بر جنوبی وزیرستان زنو مشرانو د جنوري 15مه ل مشال لوسر په خبرو کې له حکومت غوښتي وو چې د ضلع مرکز دی لټان څخه لدیتا منتقل کړي. د سیمې خلک وایي چې لدا له جغرافیوي لحاظه د بر جنوبی وزیرستان خلکو ته نږدې ده او که حکومتي دفترونه هلته ولېږدول شي نو د خلکو ستونزې به ډېرې کمې شي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنیو سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزې پیکج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې هرې کورنۍ ته به د ډیجیټل یا برېښنایي بټوې له لارې 15,000 روپۍ لېږدول کیږي. شهباز شریف وویل چې حکومت د دې پیکج لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړې کړي دي. د خبر پښتونخوا حکومت هم سږ کال د مستحقو کورنیو لپاره د روزې او اختر امدادي پیکج اعلان کړی. خبر پښتونخوا حکومت وای په ټوله صوبه کې بعد د 1 ملیون څخه زیات کورنۍ سره مرسته کوي او هر مستحق کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا پیسې به د روزې له 15مې وړاندې د ایزی پیسا له لارې کورنۍ ته لېږدول کیږي. په پاکستان کې له حکومتي اعلان سره سم سبا لومړۍ روزه ده. او په ترکیه کې له 13 کلونو راهیسې جنگیدونکو کورد وسلوالو د ورځې وروسته له هغې اوربان اعلان کړی چې بندي مشر یویل چې ډله یې باید وسله کیږدي. د کارګرانو ګوند پی کې کې وسلوالې ډلې سره تړلې رسنۍ فرات خبری اجانس د مارچ په لومړۍ نیټه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویل موږ د امن او جمهوري ټولنې لپاره د خپل مشر د غږ عملي کولو په خاطر له نن څخه اوربان اعلانوو. د دوی اشاره د خپلې ډلې مشر عبدالله اوجلان ته وه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا په بند کې دي. ډلې زیاته کړه زموږ هیڅ ځواکونه به وسلوال اقدام ونه کړي تر هغه چې برید ورباندې ونه شي. کورد وسلوالو د ترکیې په مشرقي برخه کې شاوخوا 40 کاله د خپلواک دولت یا خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې. د فروری په 28مه د مذکور د کارګرانو ګوند زنداني مشر عبدالله اوجلان پر خپل وسلواله ډله غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هرکلی وکړ، ویل چې دا د ترګري څخه پاک ملت د جوړولو یو پیل دی. او اخیر خبر د سپورټس، د کرکټ د اتلانو جام په سیالۍ کې جنوبي افریقا انګلستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیمه فائنل ته لار پیدا کړه. د کراچۍ په ملي لوبغالي کې نن د مارچ په لومړۍ نیټه ترسره شوې میچ کې انګلینډ لومړی بیټنګ وکړل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې یوازې 109 رنزونه جوړ کړل. جنوبي افریقا دغه هدف یوازې په 1.5 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړل. همدې سره څلور لوبډلې سیمه فائنل ته په وتو کې بریالۍ شوې. له ګروپ ای څخه نیوزیلینډ، هند او ګروپ بی څخه آسټریلیا او جنوبي افریقا. د اتلانو جام د سیمه فائنل میچونه به د مارچ په 4 او 5 او فائنل به یې د مارچ په 9 کېږي. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، تاجران او عام خلک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازې بندېدو لکبله لډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
ماشینونه میرا ورکړي کابل ته رواني، موږ دا غواړو د لار خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دي کې ناسو جسته او نه دي روټي څه بندوبست او خرچې مرچې مرا ختمې دي.
د نوخار په کوړي مدرسه کې د 14 وروستي معلومات هم درکوو.
نه دا خو بس ټولو ته اوس پته ہے، ټول جماعتوں مذهبی جماعتوں سیاسی ټولو ته پته ہے چې دا ٹارگیٹ کیږي. دې لپاره خو یو لای عمل پکار ده چې امن وي، امن سره هر شی حل کیږي.
او د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پیټرولیم مصنوعاتو بیې راټیټې کړې، خو عام خلک وایي
دې بارے کې عوامو ته هیڅ فائدہ نشته. هیڅ فائدہ ځکه نشته چې کله پېټرول ارزانيږي یا ډیزل ارزانيږي نو هغه سره نه کرایانه کمیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، په داسې حال کې چې تورخم دروازه د 13 ورځو رهیسې تړلې پرته ده، د تورخم د سوداګرو اتحادیې په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې خپل منځي لانجې د مذاکراتو له لارې هواری کړي او لاره پرانیزي. دوی وایي دواړو خواو ته په سلګونو ګاډي ایسار دي او ولس د ستونزو سره مخ دی. پاکستاني ځواکونو ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د فروری په 1 په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوستې جوړولې. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري بیل خبرداري لاره تړلې. په دغه اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټري واحد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی پاکستان او افغانستان ټولې کشالې د مذاکراتو له لارې سره هواری کړي او دواړخیز تجارت ته نه اغیزمنوي.
کار دا چې دواړه پلو څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړه چې هر قسم د دوی په خپل منځ کې تحفظاتي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعه باندې حل کړي او ټریډ تر یو دا تجارت چې کومې دا یو سایډ ته ترکیب یو طرف ته ترکیب ځکه چې په دې کې 2-3 زره 4 زره کورنۍ چې کومې کنه دا متاثره کېږي او ډېر زیات نقصان رسي.
د تورخم دروازې بندېدو له امله د خیبر درې په لار د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی او دواړو خواو ته څوک سفر نشي کړای. د خیبر درې په لار خپل ګاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سلام جان مشال ریډیو ته ویل چې سخت کړاو سره مخ دي او په کار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاصه کړل شي.
ماشینونه میرا ورکړي کابل ته رواني، موږ دا غواړو د لار خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دي کې ناسو جسته او نه دي روټي څه بندوبست او خرچې مرچې مرا ختمې دي. ګاډي مو نه کټیرونه داسې پړسېدل را پړسېدل، بیټریانې شارټ دي، دا مشکلات موږ ته دي. نو که د لار خلاصي نو ډېره مهرباني به وي. دا سامانونه مراوړي د کور لپاره، د روز لکه د روزمادي بر کابل ته لوګر ته
د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري په 28 نیټه د تورخم دروازه تړلې او دوی په خپل د رسکی ویلي چې دا دروازه افغان لوري ته د طالب ځواکونو لخوا په لنجمن ځای کې په نو تاسیساتو کار نه ودرولو پاکس العمل کې تړلې ده. خو افغان لوري ته طالب چارواکي وایي چې دوی په لنجمن ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې نوي تعمیرات شروع کړي او پاکستان د تورخم دروازه بلا جوازه تړلې. په تورخم کې و انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د مذاکراتو د بل پړاو څه امکان نشته او دواړو خواوو حکومتونو ترمنځ بیا سره کومه رابطه نه ده شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تیر وختونو کې هم د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په سر لانجې راپورته شوي. د تورخم دروازه پکې په بیا بیا تړل شوي او بیرته خلاصه کړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پختونخوا په اکوړي کې د جامعه حقانیه مدرسې په جماعت کې د جمعې د مانځو وروستو د زنمرګي برید په نتیجه کې د یادې مدرسې نائب محتمیم او جمعۃ العلماء اسلام او سمیع الحق ډلې مشر حمید الحق په شمول شپږ تنه وژل شوي او زینور زخمیان شوي. بلخوا د خبر پختونخوا حکومت وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. په دې اړه نور تفصیل د نوخار اکوړي خټک څخه د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د فروری په 28 نیټه د خبر پختونخوا د نوخار د اکوړي په حقانیه مدرسه کې په جماعت کې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دغه چاودنه چې پکې د جمعیت علما اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حمیدالحق بګړه شپږ تنان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي یو ځانمرګي بریدګر وکړه. د عیني شاهدانو په خبره چاودنه د جمعې تر لمانځه وروستو په داسې حال کې شوي چې لمونځ کوونکي خپلو کورونو ته ستنېدل. د دماکې عیني شاهد او یادې مدرسې زده کوونکي سیف الله مشال ریډیو ته وویل
چې موږ ته یو کس زخمي او نور په جماعت کې شهیدان شوي او یو څو زخمیانو. بس چې موږ ورلو بس امبولینس رالی بس بیا هغه کې واچول. یو کس دلته حمید منی سي د کور ګیټ سره پروت او یو هغه ته زخمي و را روانو. منډه تر ډېوې بس ریس کې والا رال ډېر ریس کې والا رال. بس کسان ریس کې والا خپل کسان جماعت ته ختل. بس کسان بیا را د سمول بس امبولینس کې بیا چول.
د نوخار مولوی عبدالحق په کال 1900 وختم کې د پاکستان تر جوړېدو سره باندې یو میاشت وروسته د حقانی مدرسې بنسټ کې خودو. تر نوموړي وروسته د هغه زوی مولانا سمیع الحق د مدرسې مشر شو. سمیع الحق د جمعیت علما اسلام مشر هم و چې په کال 2013 کې په اسلام آباد کې وژل شو. هدف شوی مولانا حمیدالحق حقانی د کال 2002 نه تر کال 2009 پورې د متحده مجلس عمل لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی و. دارالعلوم حقانیه د پاکستان لویو مدرسو کې یو ګڼل کیږي چې پکې د افغانستان د واکمنو طالبانو یو شمیر چارواکو هم زده کړې کړې دي. نو مشال ریډیو سره د چاودنې په ځای کې د جماعت علماء اسلام فضل صوبائی سینئر نائب امیر حافظ عبدالرافع وویل
او نه پوهیږو چې دا چا کړی دا او څنګه شوی دی. ندی باندې موږ خپل عمل جوړو انشاءالله الله عمل مطابق باندې به بیا مخته صورت حال بیانو. نو بس اوس خو یا تازه ترین شهادت شوه ده. نه دومره زیات خو لګی و خپل عمل به جوړو هماغه مطابق به خبره کوو. نه دا خو بس ټول ته اوس پته ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته چې دا ټارګیټ کیږي. د دې لپاره خو یو لا عمل په کار ده چې امن وي. امن سره هر شی حل کیږي.
حقانی مدرسې تر پیښې وروسته د چارواکو څخه په برید کې د ککړو کسانو د معلومولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا ویان بیرسر محمد سیف د پیښې ځای ته ورغلې او هلته یې د میډیا سره خبرې کړې. هغه په خپلو خبرو کې وویل
جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے
د سو پورې چې دا واقعہ تعلق دی نن زموږ د کابینې اجلاس وو. کله چې دغه اطلاع ملاو شو نو په کابینه کې وزیر اعلی او ټولي کابینې د دغه افسوسناک واقعیا مذمت وکړو. مونږ د شهیدانو او د زخمیانو لپاره دعا وکړه او وزیر اعلی د عزم اظهار وکړو چې چا هم دغه کاروایی کړې ده او دا مکار حرکت یې کړی دی هغه به په هیڅ صورت پرېښودلی نه شي. تفتیش او تحقیق شروع شوی دی.
تفتیش و تحقیق شروع ہو چکی ہے۔
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی رسنیو تا پاستولی بیان کی دا حمید الحق حقانی پا وچانل دا خفگان سرگندونه کړی دا۔ د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم میا شهباز شریف چودنه غندلی دا او دای ترهګر برید بللی دی۔ وسیم سجاد، مشال ریډیو، اکوڑی، نوخار۔
دا مشال ریډیو دا۔
اوس راځو دې ته چې د خیبر پختونخوا په ورځو کې ځای پولیسو د ورغزو حقونو غورځنګ مخکښ نجیب الرحمن نیول او د کوهار زندان ته لیږلې دي۔ دې خلاف ځای خلکو په ډبوري، میشتي، غلجو، فیروزخیلو په شمول د کوهار پرسلم مخې ته احتجاجونه کړي او د نجیب ورغزي د راخوشې کولو غوښتنه کړي۔ بلخوا پولیسو وایي نجیب جی د 3MPO د قانون لاندې نیولې۔ تفصیل ممتاز بنګ شرکوي۔
د اورگزو حکومت غرزنګ مخکخ نجیب الرحمن اورگزی د فبروري په 28مه د اورگزو پولیسو نیولې او د دریم MPO قانون لاندې یوې میاشتې لپاره کوهار زندان ته لیږلې ده۔ د پولیسو یادګام پر ست خلک راپاری دلی او د فبروري په 28مه د اورگزو بیلابیل سیمو او د کوهار پریس کلب مخې ته احتجاجونه کړي دي۔ احتجاج کوونکو د پولیس یادګام غندلې او د احتجاجونو لړۍ ته دوام ورکولو دړک ورکړې ده۔ د سیمې یو مدني فعال عمر فاروق عمر پرون مشالې روته ویلی چې نجیب اورگزی د اورگزو هډکوارټر ته ضلع د مشرانو یوې جرګې کې ګډون لپاره ورغلی و چې له جرګې وروسته پولیسو نیولی دی۔
مجبور پښتون کوم چې په خپل نوم نجیب الرحمن نومیږي، تل د پښتون ولس او په خاص توګه د اورگزو غږ بدرګه کوي او چتوي۔ پرون دلته انګو هډکوارټر کې د اورگزو یو جرګه روانه وه، جرګې د بعد هغه ایس پی انویسټیګیشن وغوښتو او بیا د هغه دفتر څخه گرفتار کړو او چې کله گرفتار شو نو غي هنګو څخه کوارته وړل جیل ته۔
د نوموړي نیول کې دوه پس د فبروري په 28مه د ورغزو په ډبوري، فیروزخیل، مشتي میلا، غلجو او ځینې نورو سیمو کې ځایي اوسیدونکو احتجاجونه کړي او ویلي دي چې د نجیب اورگزی د رخلاصولو پورې به د احتجاجونو لړۍ دوام لري۔ ڈبوری کے ترسر شوی احتجاج ته پخپل وینا کې د اورگزو حکومت غورزنګ زئی مشر محمد نواز اورگزی وویل نجیب اورگزی مدام د خپل سیمې د حکومت خبره کړي،
سوچ دیجه کې د خپل علاقې ترقی پرمختګ خبره کوي، بیا په خبره مختلف ټاپې وخت په مخ کې حمله کیدلې دي، اوس حمله کیږي، بیا به حمله کیږي۔ نجیب د دې خاورې بچی دی، هغه همیشه په دې خاورې ننګ کړی دی، د دې عوام نمایندګي حق نرې سره کړی دی، چې چېته هم د مظلوم خبره راغلی دی، چېته هم د محکوم خبره راغلی دی، چېته هم د ظالم خلاف خبره راغلی دی، نجیب په اول سب کې ولاړ دی۔
د پښتنو کمی جرګې غړی ملک شکیل خان اورگزی هم د ډبوري په احتجاج کې شریک شو او وی ویل چې حکومت دې باید د قبایلي ځوانانو غږ ووري او د سیمې د خلکو ستونزې دې هوارې کړي۔ حکومت د دې پر ځای د دوی لارې نیسي کوم چې د زغملو وړ ګام نه دی۔
بے ګناه، بے خطا، په دغه باندې ورسته امن خبره ما کوه، او د خپل علاقې کوم مشکلات دي، کوم حقوق دې دا ما غواړه تخبر نه ست دی۔
په اړه مو د اورگزو ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټی کمشنر عرفان الدین سره د خبرې کولو هڅه وکړه، خو دوی په اړه خپل دریځ ورکولو نه ډډه وکړه۔ البته ډیپټی کمشنر له اړخه د فبروري په 26مه جاری شوی د نجیب اورگزی د نیولو ورن کې ویل شوی چې دوی ته د اورگزو پولیسو مشر لخوا ترلاسه شوی یو خط کې ویل شوی چې یا تند د سیمې امنیت خرابولو او د خلکو راپارولو هڅه کوي، ځکه د ډیپټی کمشنر د دریم MPO قانون د لارې د نیولو اجازه ورکړه۔ د دې وروسته ډیپټی کمشنر ته نجیب اورگزی یوې میاشتې لپاره د کوهار زندان ته ورلګلو امر کړی۔ د ځایي پولیسو مشر نذیر خان هم د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې د یاد مدني فعال د نیولو پخلی کړی دی۔ ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار۔
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ۔ اردن کو اوس رزو کوټه تا د بلوچستان په مرکز کوټه کې هغه کسانو په احتجاج لاس پورې کړي چا چې دوه کاله مخکې د استاذۍ لپاره د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. د مزارچیانو وینا وه چې په امتحان کې د بریالي کېدو باوجود ورته حکومت ملازمتونه نه ورکوي. دوی زیاتوي چې له دې قبله د 9000 څخه زیات کاندیدان د ستونزو سره مخ دي. دا بل سال کې دا چې بلوچستان کې سکولونه د استاذانو د کمی سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې هغه په سلګونو کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چا چې په کال 2022 کې د استادان لپاره د سردار بہادر خان یونیورسٹی یا پوهنتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. دوی د فروری په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخته یوه احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه دوی ته د کار کولو امر وکړي. په دې اړه کلاس اف لاسره تړاو لرونکي یو کاندید اتاوله راته وویل چې حکومت دوی خامخا و احتجاج کول ته اړ کړی دي.
موږ چې سپاس کړی دي پیسې لګول کې د هر کاندید سره دا ټیم 50,000 بي خرچې کوي. دا زموږ خوند راغیل دلته ناشې دي په کور کې وزي خرچ کړی دي. دا راغیل کې په درنکه شرکت کړی دي. نو موږ دغه چې مجبور کړی یو زموږ په علاقې وزلا کلاس اف لاکي سکولان باندې په یو کلاس کې او یا احتیاطال کا ناشې وي لیکن ټیو ټیچر ته ناشې وي وایو سره تم سم تعلیم نه حاصلېږي. موږ راوتلې موږ د تعلیم د بهتری لپاره وتلو خپل حقوق واړو تر څو چې موږ حقوق نیم وصول سیوي چا دوی موږ গ্রেফতার کړي چا دوی موږ هیدان کړي موږ ورسته
په دې ترڅ کې مکله د یادو امیدوارانو یا کاندیدانو د کمیټې د مشر محمد اکرم سره تماس ونیوي. نو هغه راتول چې د 9000 څخه زیات کاندیدان په کال 2022 کې د سردار بہادر خان پونتون تر نظارت لاندې ټیسټ پاس کړی وو. خود ده په خبره چې حکومت تر اوسه و دوی ته په محکمه تعلیم کې د استاد په توګه د کار کولو اجازه نه دور کړي.
موږ د ایجوکیټډ فیملی سره تعلق لرو. موږ دا نه غواړو چې پر روډ باندې مسئله حل شي. موږ ټیبل ټاک تاسو پر 24 دسمبر موږ درنه کړي و دلته په یو غنټه کې موږ درنه ختم کړي ده. د حکومت په زبان باندې په 15 دن کې اندر ستاسو آرډر جاری کړي لیکن دا 15 دن سره دوی میاشي وشپې کړي چې موږ مسله چې دا وسم په پینډینګ ده تر اوسه یو عمل درآمد پر غره نه شوی. نو با مې مجبوری موږ دلته نه شي کني موږ صدا خوند نه راکې چې موږ روډ باندې کو دا عوام تکلیفو دا ګرځ موږ احساس لرو لیکن با مې مجبوری دلته موږ نه شي دا درآمد تر ساته جاری وي چې موږ مطالبات
په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین د فروری په 28مه نیټه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د احتجاج کوونکو د تعلیم په محکمه کې په کار د لګولو په خاطر کار روان کړی دی او ایله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. یادی بچ په کال 2022 کې د پخوالي اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت په وخت کې د محکمه تعلیم د 9000 استادانو د خالی ځایو د پوره کولو په خاطر ټیسټ او انټرویو یعنې سی وی خو وروسته د ځینو ناکامو کاندیدانو لخوا تور پورې سوی وو چې د ټیسټ او انټرویوز پر مهال په لویه کچه درغلی سوې ده او د دوی په خبره چې د استادانو د چوکۍ لپاره په لکور پی رشوت اخیستل سوی دی چې له امله دا کیس ترای کوټه پر رسېدلی او وروسته عدالت د بلوچستان و حکومت ته پر قابلیت د استادانو د برتۍ کولو امر وکړي. لاکن د دې احتجاج کوونکو په خبره چې د عدالت پر امر باندې تر ننه پورې عمل نه دی سوی. خود بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل سوی دی چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره به د استادانو د برتۍ پر مهال میرټ او قابلیت په پام کې نیول کیږي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفريحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا احساس.
مشال رادیو ته غوږ سه اوس راځو د تا چې د جنوبي وزیرستان بر ضلع انتظامی چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د ضلع انتظامی دفترونه د ټانک ضلع نه لده سیمې ته په منتقل کولو کار روان دي. د لدې سیمې اسسټنټ کمشنر انیس الرحمن مشال ډیو ته ویل چې د ضلع انتظامی هډکوارټر په لده سیمه کې به په تعمیر کیږي او ورځي تور باندې به تحصیلي لده امارت د انتظامی دفترونو منتقل کولو باندې کار روان دي. مشرانو د سیمو سیدونکو په لدا سیمه کې د هډ کوارټر قائمولو هرکلی کړی. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکی مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د ضلع انتظامی دفترینا د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کوله بنه چار شری شوې دو د جیمه په ورځ په لادا سیمه کې د هډ کوارټر افتتاحی تقریب کې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر او د سیمه نا مخشینای سینیټر مولانا صالح شاه په دغه براکشه مشال ریڈیو ته وویل.
ډیرا وخت نه شو یو وخت یې د میرا ضلع دوی نه وي هغه وخت مسجد په سپین کې راځي بوند فیصله وکړه. هغه معنا دا وا چې په وزیرستان شو هډ کوارټر وی هغه هډ کوارټر ته مسجد هاور چی وزیر وي تر مانځه فیصله بداله شوله په دوه کلونو بعد وانا جونتا شو ډیسټریک لویر وزیرستان اپر وزیرستان جونتا شو بیا په هغه بعد چې څومره سیاسي پالټې دي اپر وزیرستان شو دغه متفقہ فیصلہ وکړل چې چا د خپل ځون د قوم د وطن د خور نه بلاتر سوچ وو چې دا د ډی سی هډ کوارټر دا پلا دا باندې و چې هډ کوارټر دلتا شي نو ظاهر خبرو د هډ کوارټر سره اریګیشن دا ایجوکیشن دا هیلت دا ټول سیکټر ور سره وابسته دي چې وابسته دي دوه دلتا وي د خلک مومنټ وي د خلک تاګر تاګ وزیرستان خود به خود ابود شي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې سیمې اسسټنٹ کمشنر انیس الرحمان د انتظامیہ دفترونه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کولې په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجه غېدا.
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر لدا میں ڈی سی صاحب اے ڈی سی صاحب اور دوسرے اسٹاف جو ہیں تو ہم چلے جائیں گے ٹیمپرری فی الحال اسٹارٹ کر رہے ہیں.
سام لال ادا سیمے تلیے دو نورا عملہ او ز ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لادا تا وہ دریمی او پلاداکشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلاداکشے وہ دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑی جی اور دا وقت دے تحصیل لادا عمارت وہ دے ضلع انتظامیہ دفترونا مرکز وی.
فی الحال جو ہے تحصیل کمپلیکس لدا جو ہے دیٹ وڈ بی دی سینٹر اف آر ایڈمنسٹریشن
دی جیمے پرورز پلادا سیمک شے دی ہیڈ کوارٹر افتتاحی تقریب پر موقع دی سیمے نا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل.
28 فروری 2025 دی میرے مسجد پورا یو ٹیر اہم رز دو یو دا سے فاؤنڈیشن سٹون میجر جدی لگی ائی دی دغه علاقے دی ترقی پورا نن اللہ تعالی دی میجر چرے دا او ور ودلے دس نو چ بازدا میجر تا ڈپٹی کمشنر
پلادا سیمکشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا او دے سیمے اسے دن کی دے انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی.
فائدہ وی زدا د پاور شاین چې د ډیپټی کمشنر سره یا د اسسټنټ کمشنر سره او ټانک وړي خان ته چې ورتللې یمې جو د رزرز خرچا دی وی میټینګ 30000 40000 روپے د کریو ل خرچا ورتللا ول هغه چې لادا تا روشي یا ته ولادا ته چې میر د ماکینه ور بدلې شي یمې جو اند جان 500 روپے خرچا وی په ټول وزیرستان باندې اگاټه وسړنګا شي دغه نو ان شاء الله ماکین ته هم فائدہ وی پیاژا ته فائدہ وی سره روغه ته وی میر د سیر نور اول کړي دي چې کاکیم د ترانزټ روډ دای هنده پوسا طرفه د افغانستان ولا د ټول وزیرستان د پوره د ابو ده.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع مشہروں نے دی انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غوشتنا ہم وکڑا. اشتیاق مسید مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگستی او وقت شوی شپگنی بجی دے گڑی مهم خبرونا تاستا اولاندی کوم.
We'll be right back.
مهم خبرونو سرټ کی د تورخم سوداګرو پر پاکستان افغانستان غا کړه چې دوړخیزه تجارت تل سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 28مه مشر لوت ویلي چې د تورخم دروازې تر عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. دا براسه حال کې دا چې پاکستاني ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په 28مه په سپری نقطه کې په لنجمنځ کې پوسټې جوړولې. ملک په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري یې بیل خبرداري لار تړلې. د اورګزو اوسیدونکو د اورګزو حقوقو غورزنګ فعال نجیب الرحمن اورګزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د گرفتاری خلاف د اورګزو اوسیدونکو د پروري پر 28مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کوارټ پر سلب مخې ته مظاهره وکړي. بلخوا د پروري په 28مه د اورګزو ډیپټي کمشنر له دفتره د نجیب اورګزی د نیولو ورن کې ویل شوی چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپارولو کوشش کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکیج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنیو سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزي پیکیج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه دغه اعلان وکړ. او د کرکټ د اتلانو جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په ځواب کې دا مهال جنوبي افریقې په 12 اوورونو کې 15 رنزونه جوړ کړي او دو لوبغاړي او تین دا میچ په کراچۍ لوبغالي کې روان دي. اذنکو خبرونه لنډیز مو واورېدو. په نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو او تر هڅه مخ کې راځو. د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د واشنگټن سفر په نیمه کې پریښود او امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې په دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا پلسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زیلنسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکو متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه لري او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او 3 کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی ترڅنګ به وي. د ایتالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوري کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ وی بیړنې سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولادیمیر زیلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې د ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګستئ او تاسو له دې مخکې د اوکراین په اړه راپور واوریدو او اوس راځو چې د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولیم مصنوعاتو بای راټیټ کړي چې پکې ډیزل څخه باندې 5 روپۍ، پېټرول 50 پیسې، د خاورو تریل 3.5 روپۍ لیټر رقم کړي دي. خو ورسوي د دې پېټرولو نرخونه چې سیوا شي نو هر شی ورسره ګران شي، خو بیا چې کله دغه د پېټرولو مصنوعاتو بای رقم شي نو د هیڅ یو سیز نرخ نه رقمیږي او نه د کرایانې رقمیږي چې له وجې دوی ته یا عام ولس ته هیڅ ګټه نه رسي. بېګا د شپې نه وخته حکومت په دیړه نوې نرخنامه او اعلامیه جاري کړي. نور تفصیل له پېښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
د حکومت لخوا د پېټرولي مصنوعاتو بای رقم شوی دی او دغه نرخونه به د مارچ رومبه نیټې نه تر 15 مارچ پورې وي. خو اولس وای کله هم چې د پېټرولو یا ډیزلو او ګیس نرخونه سیوا شي نو هر یو سیز ورسره ګران شي او کرایانې هم. خو ول چې نرخونه راټیټ شي نو بیا د هیڅ یو توکي نرخ نه راکمیږي او نه کرایانې. دا چارسده محمد ولی وای چې د پېټرولو یا ډیزلو نرخونه کمیدو اولس ته په ښکارا هیڅ ګټه نشته دی، باید حکومت په دې اړه ګامونه پورته کړي.
اس فائدہ سے کا نشتہ چکلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو آگے سارا نہ کرایا نہ کمی گی نہ ور سر دکاندارا نو چاہ کم پہر یوسیس کیا اضافہ کڑی ہوئی پریٹنوں کی اور سر کمی گی. لہٰذا حکومت لدا پکا دی چکما فیصل اکڑی شی نو آگے مطابق چاہا پدے دکانداران باندھے پدے ڈرائیوران باندھے دا امن لیشی نو الب عوام متجمہ ریلیف لینا آگبا اگی دلوشی.
الهام الدین چې د ودانو د توکو یا سٹاک روزګار کوي وای چې د نرخونو کمی د ورسته هم د ګډو کرایانې انور توکو نرخونه ندراټټ شوی.
ډیر لری نزو نن سار د پندې نه لګرالم زیرې خبرې بنه کو شپک سوا کرے مخ کې مو سمدا د شپې ک خبرنامو یا په نیوز چینل راشي چې سبب دا پټرول ډیزل لا ګرانیږي نو دې لنګوجونو والا ک دکانداران دي مخ کې نه خپل فیصله کړي چې بس سبب کوي زیاتې دغه نیوز د کمی دو په ما خام په نیوز کې دا غشي نو سبب یاد ویل پکار دي چې کارو کې عوام متاسن اسب بنفټ ور کې څه کمی پکې راولي پېټرول یا ډیزل ګران شوی نه چې دوی راشن یره دي دا غټو گاډو کې راځي او کراچي نه راځي او لاور نه راځي او بیسل آباد نه راځي چې څنګه تاسو ګرانی راولې نو پکار دا چې تاسو مغه سي واپس ارزانی مراولې.
دا چې دغه خلکو د وینا سره سم پاکستان کې زیاتره وخت همدا سي کیږي چې تیل نرخونه سیوا شي تو کې هم ګران شي ولې چې کله د تیل نرخونه رقم شي نو بیا نرخونه ډیر کم یا نه رقمیږي. نو په دې بابلا اقتصادي پوهان سوایي. نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې ډاکټر سهیل احمد وای چې د نورو اسباب په شمول په حکومتي کچا انتظامی کمزوري هم ده.
دلته کې د ګورنمنت کم منیجمنت پریکټیسز دي دا غي کې کمزوري ده چې منیجمنت پریکټیس سترونګ د ګورنمنت نه اټومیټیک دی کې متنه چې کم دي نه کمیږي. ګورنمنت ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز شي کم دي نه بده باندې لښانت کې چې لښانت کې وګوري موږ سره دا دونه بیوروکراټیک انفراستراکچر موجود دی.
دا فروری په 20 مهم اسلام آباد کې یو اعلی پایغونډه کې د منصوبندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال اړوند ادارو او چارواکو ته هدایت کړي چې نرخونه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو مستحکم او قابو ساتي او د لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. دا سرکاري اعلامیه تر مخه د ډیزل نرخ سبان دی 5 روپۍ رقم کړی شوی دی او نوې د ډیزل یو لیټر نرخ اوس 2.5 روپۍ او 85 پیسې دی. د پېټرول نرخ 50 پیسې رقم شوی دی او نوې نرخ د یو لیټر 2.55 روپۍ او 35 پیسې شو. د خور تیل 3.5 روپۍ کم شوی دی او دا وخت د یو لیټر د خور تیل نرخ سبان دی 1.85 روپۍ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تھا وگستے اس رزو دیتا جد پاکستان مرکزی حکومت پا وفاقی کابینہ کی دا خیبر پختونخوا دا پخوانی اعلی وزیر دا پاکستان ترقی انصاف پخوانی صوبائی مشر پرویز خٹک په شمول څلیرش کسان نور په داسې حال کې شامل کړي چې د شننکو په وینا ملکی خزانه د دې جوګه نه ده چې د خپل سیاسي مقصدونو لپاره دوی داسې کوي او هیڅ کارکردګي یا دولس خېګړه د دوی مقصد نه وي. نور تفصیل په خبر د شبیر مجان په دې راپور کې.
د شننکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خر سوالې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شننکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غشتل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکتی شي. په خبر کې خبريال او شننکو محمود جان بابر وای
پلاټ مسله دا ده چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت دومره ډېر زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتوالی د هر چا په وخت کې پوه چي ده چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي. دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي، نور هم داسې قوتونه شته دي چې د هغه خلک په دې کې ساتل کی او د هغه خلک د دلته دراوستو بل بل مقصدی د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک غسته کی دې کې د کارکړدګې نه زیات نور ماملي هم دی. وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دی نو د اړخ خلک پکې دي دوړو.
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکو او خبريال عبدالهادي مایار وای چې د هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کول لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکړدګي خکول لپاره. د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 11% نه سیوا کابینه نشي زیاتولی.
په تیر وخت کې موږ لیدلې دي چې چرته هم په کابینه کې رد بدل راغلی دی او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی. نو دا د هغې د کارکردګې د بهترولو دپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول دپاره شوی ده. اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړي شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځېږي. په دې کې که موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اخیستي شوي دي، څه د ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټۍ نه هم اخیستي شوی دی. پیپلز پارٹی بیخی سائیڈ لائن کړی شوی دا. دی مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداری او خپل د پارٹی خلک زیات نه زیاته خوشاله کی.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز خټک هم دا وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی. د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 80 څخه سیوا وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو د غوښته اوس راځو د ته چې د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه نوموي. د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي. خو د خبر پښتونخوا بیلابیل سیاسي مشرانو د غندنه کړي. د دې په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي. بل پلو د ارباب نیاز کورنۍ وایي دوی د حکومت په دې ګام ډیر خپه دي. تفصیل د مشال ریډیو خبرجال غلام غوس راکوي.
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په 18 په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او جماعت اسلامي، سیاستوالو او پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقی وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلی شو زنه په کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته نشته پاره د دې خپل گورننس امپروف کی، د دې خپل لا ان اورډر امپروف کی، د دې خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق ته عادی روړي ګور عدالت چې ته مې چې ویره په دانو عمر کې ول ول مونږ سره د پاکستان نه واري په کار دا چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړي نو پکار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي.
زودم چې دا تاسو غلط کوي لګي دا خپل شه تاسو واپس والے دا سټیډیم چې دا هغه جوړ کړي او هغه خو دې پاکو مخې نشته دوه کال هغه دلته مې پاتې شو دوه کال کې هغه دا نه لوي کړي تاسو دولس کال شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې دا چا نوم دې زور هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کړي هغه خپل نوم کې دې په دا باندې ښه دا شوبه ته هم پیدا ای.
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال علماء علی مشال ریډیو ته وویل چې دا خه روایت نه دی چې د یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودل شي.
زکه مونږ د وزیر اعظم صاحب دا اپیل وکړم اپیل شیرا دا روایت ماتول نه دی په کار او د نوم بدلولو سره فرق نه پیوزي خدا نوم دی په خپل ځای.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغوی هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب نیاز احمد دا سټیډیم دې په نو جوړ کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه چې کم خدماتو دا غي کرر د پاره خلق چې دې اسمبلی راغونډ شو او ریزولوشن یې پاس کو او دا چې نامه پیدا کړی ته چې تاسو را درباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شهزاد درباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوایزر او ته را پاسي او د اغي بیزتی کې تاسو را دا احساس نشته چې سبا زما دې سره سترګې ملويږي.
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندې ویلي خود فروری په یوشتمه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پیښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو د ریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د غوږی سیله د مې مخکې تاسې د غلام غوس راپور واورېدو او اوس راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا په دارالامانونو کې په ډیجیټل بڼه د معلوماتو د ساتلو پروګرام ډیټا منیجمنټ سیستم پرانستو شو. د فروری په وشتمه د پیښور په یوازای هوټل کې یو دستور را جوړ کړل شوی و چې په کې د خبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا د خیر ښېګړې د چارو محکمې صلاحکار قاسم علي شاه د مشر ملما په توګه ګډون وکړ. نو موړي ویل چې د ډیټا منیجمنت سیستم له لارې بعد خبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو په دارالامانونو کې مېشتو خزو ته د اورپی خستونزو حل کولو کې اسانتیا وشي. د هغوی لپاره به په ښه توګه په قانون سازۍ کې مرسته وشي. هغوی ته د اړوندو ادارو لخوا ورکول کېدونکو سهولتونو څارنه مانیټر کېدای شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسما ګل کوي.
په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا د ځانګړي تعلیم سوشل ویلفیر او د ښځو با اختیار کولو لپاره کارکونکو ادارې ډیپټي ډایرکټر سیدا ندرت مشال ریډیو ته ویل هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوې وي هغوی ته د سر پنا برابرولو ترڅنګ د ژوند نور اړین سهولتونه ورکول کیږي.
100 خواتین کو هم جگہ کر دے سکتے
تر سلو پوری زنانا زمونږ سره ضرورتمندي په یو دارالامان کې ځای کې دي شي او دلته داخله ورته د عدالت په حکم میلاویږي. په صوبه کې د موجود امانونو مونږ میاشتنی ریپورت اخلو خو دغه ریپورت لتر ټول معلومات زیاتره د ټلیفون د لارې راټولو خو اوس به د نوی ډیټا منیجمنت سیستم د لارې د پوره تفصیل سره په یو کلیک د هر یوې زنانه په حق لا معلومات ترلاسه کیږي
کې اوس په هم کار سکنګي.
د دستوري پر مهال د پیښور ضلع د اوشر او زکات کمیټه چیئرمن ملک جهانزیب مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنی دور کې باید دغه خزې لنوي ټکنالوژي سره بلدي شي ځکه دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې
هم د هغوی مرسته وکړي.
زنانو د پاره دی لدا یو شعور دا ورکي چې تر اوسه پورې خلکو لکه سلای ماشين کور کې زنانه به یعنی یو عام هغه روټین روانو جوړ کچر روانو. اوس په دې وخت کې د کمپیوټر دور دی او تعلیم خلکو کړی دی، خو موږ دا غواړو چې دی خپل بال بچ له معاشي حالات چې کم دي ټیک کی خپل بچی کور ساتلی شي، سبا د هغې باندې هر وخت په زنانه باندې راتلی شي چې هغه سره خپل هنر په خپل لاس کې او په یو اسانه طریقه باندې هغه تعلیم حاصل کړی وي او بیا د هغه کمپیوټر استعمال یا ډیجیټل دور روان دی چې دی کې دی داخل شي.
د دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا حکومت د سوشل ویلفیر یا فلاحي څانګې سلاحکار سید قاسم علی شاه بیا مشال ریډیو ته وویل
چې کوم یو موږ ته ډیټا راځي هغه ضایع کیږي. ایم ای سیستم راغلی دی، دینا پس ټول ډیټا به موږ کمپایل کوو، دینا موږ اندازه کیږي چې چرته مشکلات زیات دي، چرته تکلیفات زیات دي، هغه چرته چرته موږ ته قانون سازی ضرورت شته او چرته چې دی لا سب پلاننګ ضرورت دي. نو هر سب ان شاء الله کیږي چې دیو سلای کړای ز کولی شي کنه جی، نو دیو ارتفیشل انټیلیجنس او ای کامرس او ز کولی شي.
بلخوا د سوشل ویلفیر محکمې پخوانی اډیشنل سیکرټر محمد فاروق بیا وای د تاو تریخوالی خکار خزو ته د اسانتیو برابرول د دې سیستم اصل هدف ته. نو موړي زیات تکړه چې د نورو ادارو په مرسته د ډیټا منیجمنت سیستم متعارف کړي چې مقصد یې د خیبر پښتونخوا د تاو تریخوالی خکار خزو د ژوند خکول او هغه ته اسانتیو برابر ول دی.
دې سره کورٹ کیسز او داغي چکم لټیګیشن دی، داغي چکم حقوق دی، داغي چکم ریکوایرمنٹس دی، ضرورت دی اب خطر دا ډیټا منیجمنت سسٹم باندې کار روانو او دا یو نوې امپروومنٹ دی څنګه چې ډیجیټلایزیشن چکم نن سبا هر یو ډیپارټمنٹ ضرورت دی دې کانټیکس کې دې باندې کار روانو. دې کې څه فلاز او هغه فلاز چکم نه سټیس بیسس باندې موږ چکم نه ائیډنټیفای کړو خو هغه لری کول حواله سره دې کې ټایم لګي دو خو چونکه لګدا یو لیټیسټ ډیولپمنٹ دی ډایرکټ فائدہ به دا وی چې لګا داغي شول کې مخکې ډیټا چکم دې ډیر امپورټنٹ ده کنه. نو داغي چکم درولمان سره ریلیټډ کم خدي دي چاغیا ته کیو سی کی داغي د پاره فیسیلیټیز دي، داغي د پاره چکم دا خیال دي، داغي کیس منیجمنٹ دي، داغي ټول ډیټا به چکم دي اویلیبل وي او وخت طریقې سره پالیسی میکینګ وکي.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو په خبره ډیټا منیجمنٹ سیستم د لارې باد دغه صوبه کې د څه قسمه تشدد ښکار خزو یتیمانو جنکو او کندو شمیره مخې تراتلو کې لاس وشي او د غرنګ با راتلونکو لپاره د دوی با اختیار کولو لپاره صبح بندی کولیشی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کی کورنی او بهرنی خبرونا او رپورٹونا او ریدلے سی
اوس هم راځو ته چې په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمیر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي. دوی وایي هدف یې د خپلمنځي اختلافاتو کمول او هغو پښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد مابت خان، ګورونات مندر، ګورګټلۍ، هیریټیج، قصه خوانی بازار او سیٹی هاوس دوره وکړه. د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز له دوی سره غږیدلې او دا راپور یې برابر کړی.
د دوري را جوړون کې شهاب الدین وای تریس مودی راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنۍ پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غوښتل ځوانان رایوځي کړي چې د امن د پاره غږ پورته کړي. دیوای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه خبره دی
چې د عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي. نو دا فهم کومه د ځوانانو ته ورکو. نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی، د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا زرګا او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکو جمعایمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا کیس مغونډي مذهبي یو والتا و د ور کولو کې مهم کردار ادا کولې شي.
پشاور کې گلیوں میں گھومنا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکړو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو، دا یو روحاني سفر و. ځوانانو دپاره داسې دورې پکار دي، ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی، او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وایي دې دورې سره نه صرف د دوی تاریخي پوهه کې اضافه وشوه، بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده، امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینا خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی، موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی، خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام ستایلې دی او ویل دي دی سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته وده ورکړی کیدلی شي، بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودل کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي. بشار لډیو ته غوږ سه اوس راځو دې ته چې د خوز د ګربوزو ولسوالۍ فعال ځوانانو لخوا د زیوسی دونکو پنګوالو او سوداګرو په مالی مرسته یادې سیمې ته پر غزیدلې سړک د خراغلاس د یوې لوی دروازې د جوړولو کار پیل شوی. ځوانانو ویل دا دروازه به له یوې خوا د دې سیمې په طرف غزیدل سړک تا خلا ورکړی او بل لور تبا نه بلده کسان ته هم معلومیږي چې هغوی د ګربوزو په سیمه کې دي. که څه هم په افغانستان کې ډیری لوی ښارونو او ولایتونو ته په داخلي دونکو سیمو کې لوی دروازې جوړې شوي، خو ولسوالیو ته د داسو دروازو د جوړولو کار د خوست ځوانو فعالانو لخوا پیل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ فعال ځوانانو د شمال پلته څیرمه یاد سیمې ته پر غزیدلی سړک د خراغلاس د ویلوی دروازې د جوړولو کار پیل کړ. ګربز د خوست له سرحدي ولسوالۍ ده چې د دې ولسوالۍ اړوند د غلام خان بندر پر لاره له پاکستان بیا د منځنۍ آسیا تر ځینو هیوادونو د ترانزیټي توکو یوه برخه وړل او راوړل کیږي. د برنامه یو منتظم مکید پښتین مشال راډیو ته ویل
دا هدا لمړی نو وخت ان شاء الله د ګربز ولسوالۍ د پوره تر اخیره پر ان شاء الله خپل ګربز ولسوالۍ ته بل خصوص ټول له هوا ته بو کوشش کو چې خلا ور کو مسافر ورونه بتا کې مصر ډیره همکاري کړی دو. تقریبا مې دا رضا 15 لک افغانۍ اوایې دي او په دوینې میاشتې کې به ان شاء الله کار پای ته ورسیږي.
د ګربز ځوانان زیاتوي دا دروازه د ځوانانو لخوا د نورو نوښتونو یو پیل کیدای شي. د یاد سیم یو بل فعال صدیق الله ته ویل
دا یو نمایش نه دی، باید دا یاد کم چې دا یاد دروازه چې دا د یووالي، مینې، اتفاق او پرمختګ سمبول دی. نه یوازې دا چې یوازې و دروازه ده، بلکې دا د ډیرو نورو نوښتونو لامل هم کیدلای شي. چې چیرته په وطن کې نخوالی دي، چیرته ستونزې دي، ګام په ګام به هغه ته هم ځانونه رسو.
د ګربز فعال ځوانانو ویل د دې دروازې له جوړولو یې مخه ده چې وخی ځوانان په هر حالت کې همت نه بایلي. یو بل فعال ځوان اظهار الله اظهار وایي
قسم په هیواد کې ډول حالات تیریږي، موږ ځوانان باید د هیواد پالنې، هیواد جوړونې هوډ ونه بایلو. په هر وخت کې په هر صورت چې وي خپل هیواد ته خدمت وړاندې کو. نو موږ هدف دا و چې ځوانانو ته روحیه ورکړو چې تاسو هر څه کولای شئ، په هر تو نو حالاتو کې کولای شئ، او دا ډول کارونه ته مخه کی چې هغه د هیواد په خیر وي، د خلکو په خیر وي.
یاد دیوی تر دې وړاندې د خوست ښاروالۍ لخوا د خوست ګردیز د لوی لارې په مسیر دې ولایت ته د دخولي دروازې پر جوړېدو کار پیل شوی، چې په تعقیب یې د تڼۍ ولسوالۍ یو شمېر فعالو ځوانانو هم یاد سیمې ته د دخولي دروازې د جوړولو کار پیل کړ او وروسته هغه یې د شمال پلته څیرمه په ګربزو کې د دا ډول دروازې د جوړولو د کار پیل و.
دا مشال رادیو دا
مخم اڑوا داس خو ما کوا مخم اڑوا داس خو ما کوا زبالی ونے شما زبا شم تبا زبالی ونے شما زبا شم تبا دکشوی جدا لما دکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخم اڑا